پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونې په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې د جدي ګامونه پورته شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې ویلي، د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. د بشري حقوقو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر او شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي دي. په کندهار کې د باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د دې ولایت د مرافعې محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبې په ورځ پر دریو کسانو شرعي حدود عملي شول او هر یو 9 درې وهل شو. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا کسان یې د کومو جرمونو په اساس په درو وهلي. دا په تیرو لسو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي لومړی ځل دی چې د طالبانو محکمه په کندهار کې مجرمینو ته د درو په وهلو سزا ورکوي. څو اونۍ وړاندې کابل کې هم طالبان په جنایي جرمونو یو شمیر محکوم په درو ووهل. په کندهار کې هغه میرمن ساور کړه چې وی جوړی ساتل وی د لیواده د شکلنه میرمن چې حامله و وړ مشبه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 70 متره جوړی ساتل وی د لیوا. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور مرستيال شمس سمیم وایي د دې میرمنې د ژغورنې په عملیاتو کې ونه توانیدل چې هغه ژوندۍ وژغوري. د ښاغلي سمیم په وینا د لومړنیو معلوماتو پر اساس معلومه شوې چې دا میرمن د تاوتریخوالي له امله له کوره وتلې او د ځان وژنې په هڅه یې ځان برمې ته غورځولې دی. او په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیوري دنس ښار سنډو ته په شاتم بول شوي، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زلینسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دغې بشپړې جګړې په 115 ورځ سیوري دنسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی. هغه زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلونو دفاع کوي او دښمن ته یې ډېر تلفات اړولې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو پر راتګ د بشري حقوقو نقص پراخ شوی. دغه سازمان پر طالب مشرانو د بندیزونو وړاندیز کوي. ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر سرنګوالي نیوکه کوي او ټول شمولی نه بولي. طالبان څه وایي؟
سنه حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي سلاح هم د تقویه او د تکمیل خوا ته ګامونه واخلي.
کندوز کې مو د مرغانو د پلور او پیر بازار ته بیایو چې اوس سوړ شوی.
پخوا ډېر خو کار اوس روزګار نشته، اوس فلاله اوس هم نه کیږي.
او اوکراینی چارواکي وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې د غلو صادرات خنډ نشي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن شوی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملي ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د وړاندیز په توګه مطرح کړي. طالبانو سملاسی پر دغه وړاندیز تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې دوی بشري حقونه تامین کړي. دا چې د بشري حقونو د څار سازمان تازه اندېښنې څه دي، نوریاس نوری تفصیل در اوروي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقونو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی دی. هیدربار ویلي د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي. د طالبانو د مارچ د درویشتمې د پریکړې په وړاندې چې نجونې یې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي، په لومړي ځل نړیوالو اروپایي ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د شپاړسو دولتونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر باروای یو لوړ پوړي ډیپلوماټ ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغو اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي، او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږۍ عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقونو د دغې مدافعې په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بېرته راژوندي شي. د هغې په خبره دې شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي وو چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 41 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو 14 غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي، او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. واموریدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې دوی د بشري حقونو تامین ته ژمن نه دي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. دا چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اندېښنې څومره پر ځای دي چې د طالبانو پر اتاک بشري حقونه کړکېچن شوي، په همدې اړه د تحلیل لپاره د ښځو فعاله فروزان رسولي استډیو ته وصل ده. میرمن رسولي، ستړي مشي، تاسو که زما غږ اورئ، همدا پوښتنه مې کوله چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو ته تازه اندېښنې څومره د پام وړ دي، خصوصا د نړیوالو بنسټونو لخوا، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان لخوا؟ میرمن رسولي، ستاسو غږ استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم، او بخښي چې تاسو ژغ چې کله وصل سو ما تاسو سوال مکمل ونه وریدي.
او ما پوښتنه دا کوله چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تازه پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي چې د دوی په بیا راتګ بشري حقونه د ښځو حقونه کړکېچن سوي دي، ستاسو په نظر د دغه سو اندېښنو عوامل څه کېدلی سي؟ آیا بشري حقونه همداسې په خراب وضعیت کې دي لکه څنګه چې نړیوال ورته اندېښمن دي؟
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي، هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اورېدو سره وړاندې کوي. بشري حقونو کم موضوعات چې دي لکه ګورې، دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ وربندې واضحه توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقونو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده، بل مثلا د کار زده کړه ده، د کار حق دی، او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنی کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کول، ایسی مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنی اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړ ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو، سعید کپانتون خلاص دی، کشپژم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په ماینس کې یو برخه دلته د علم څخه لیرې ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو، خدای دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی، او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی. نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې که تاسو وګورئ، موږ د وزیر په کچه باندې یو ښځه نه لرو، فعلاً رئیسانو کې هم په ځینو برخو کې ستا، ولی په ټولو برخو کې نسته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي.
چې هغه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي. دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړی چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. فکر کوي دغسې غبرګون یا دغسې غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو؟
طبعا کچیری خبری وسی خود اغا تیر لس میاشت یا نه میاشت و رئیسی همیشه غندنه سویده، پم تیره که هم همیشه غندنه سویده، ولی متاسفانه غندنه هیچ وقت ده تغییر باعث و نگرزیده لده خوی یو معلومه دار حقیقت دی. نو طبعا زنی فعالیتونه باید تر سره سی چی دوی بندی هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چی یا بندیز وی یا یو څه وی یا بل څه وی، خو یا د ډایالوګ د لاري یا د خبرو اترو د لاري دوی باید آماده سی چی خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري او یو داسې د حل لار وټه کی چی هغه کی ټول خپل ځان ویني، ټول خوشحال وسی، د ټول حقونه په بشپړ توګه
یو ورستۍ پښتنه داسې کوم چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنې دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي. دا ډول ضد او نقیض دریځونه په څه معنا، او آیا رښتیا هم همداسې ضد او نقیض دریځونه دي که نه د پردې تر شا نړۍ یا سیمه او طالبان سره یو دي؟
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسی لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای شي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخته لاړ شي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه شي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي، تر څو پورې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل شي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ښځو فعاله فروزان رسولي و چې له ازادي راډیو سره یې د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، بیلابیل سازمانونه او د غراز د سیمې هیوادونه د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي هم نیوکې لري. تازه نوی ډیلی او تهران په افغانستان کې د یو ټولګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه غوښتنه چې له دې وړاندې په وار وار نورو هیوادونو هم کړې. طالبان بیا تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې یې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د حکومت په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. طالبان په خپل تازه دریځ کې وایي چې حکومت یې ټولګډونه دی، خو لا هم هڅه کوي چې دغه ټولګډوني تکمیل کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوې ډیلي کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي، له اوسني سخت اقتصادي وضعیت د وتلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي، دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي، په دې لیدنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیه په ټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره یې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړې. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او دغه شان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړی. د نړیوالو له لوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی، خو طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اوسنی حکومت هم همه شموله ده، د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او داسې د افغانستان سره یا افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبرې سوي دي. دا د هرکلی وړ دي، باید د چابهار او د رنګ نور د همکاري کوریدورونه یا د هلیزونه باید خلاص شي. دا ښه پرمختګ ده، د دې هرکلی کوو.
طالبانو له دې وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بللی او خو ویلي وو چې د ټولګډونه حکومت په نوم به پخوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ورنه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور کورنۍ راپورونه هم لرو، خو اوس راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د اوکراین د اودسي والی وایي د غلو د صادراتو په لاره کې د خند نه پیښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کېږدي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اوکراین د اودسي یو چارواکی وویل سره له دې چې پر دې بندر د روسیې د حملې احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خند پیښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کښېږدي. د اوکراین د اودسي والي سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړ، وویل که په اودسي بندر کې ماینونه کښېږدو، روسي جنگي بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتي ځواک په اودسي ښار کې ښکته کړي او پر بندرې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یوه وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړي. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې، ځکه چې روسي ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودسي والي سرګی براتچوک ویلي وو چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لوري سکورت یا بدرګه شي. خو د ترکیې حکومت وړاندیز کړی چې د اوکراین د صادرېدونکو غلو بیړۍ به دوی بدرګه کړي. تر جګړې مخکې اوکراین په نړۍ کې د غنمو څلورم ستر صادرونکی و او همداراز د لمرګلی کابونیمای غوړي تولیدول. د اوکراین د جګړې له کبله په نړۍ کې نه یوازې د غلې بلکې د غوړیو بیه هم لوړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې د بندرونو د محاصرې له کبله به په راتلونکو څو میاشتو کې د غلو بیه درې برابره لوړه شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله نه یوازې د اوکراین د زراعت یوه برخه له منځه تللې، بلکې د کرنیزو محصولاتو په چیره بیا د غلو او غوړیو صادرات کم شوي دي.
اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د سویډن کمیټا په کندوز کې د 11 میلیونه افغانیو په ارزښت یو کانال بیا رغوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ته به خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي دا کانال چې 28 متره اوږدوالی لري د لسو کلیو د اړتیا وړ اوبه برابروي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دا موضوع د سویډن کمیټې رئیس د امود سندیزي حوزې له مسؤلانو سره په لیدنه کې مطرح کړی ده. په خبر پاڼه کې دغه شان ویل شوی چې د دې کانال د سربند 130 متره ساحه د آر سی سی په ډول او نورې تخریب شوې برخې په اساسي ډول رغول کیږي. خبر پاڼه وایي چې د دې کانال د جوړېدو مالی لګښت د یو ان ډی پی موسسه ورکوي. په پکتیا ولایت کې د ځنګلونو د ساتنې لپاره امنیتي قطعه جوړیږي. د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان ملا آدم خان وریاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د قومي مشرانو په مرسته په دې ولایت کې د ځنګلونو د ساتلو لپاره د طالب نظامیانو یو قطعه جوړوي. ښاغلی وریاخیل وایي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې قطعې په جوړولو کار پیل کړی چې د دې وزارت امنیتي پرسونل به یې غړیتوب ولري. د وریاخیل په خبره د دې قطعې د جوړېدو غوښتنه د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وروسته له هغې کړې ده چې په نورستان او کونړ ولایتونو کې ځنګلونه وسوځیدل. په پکتیا کې داسې مهال د ځنګلونو د ساتلو لپاره د طالبانو د حکومت له لورې امنیتي قطعه جوړیږي چې له دې ولایت څخه مخکې د ځنګلونو د وهلو راپورونه هم خپاره شوي وو. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او څلور دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او یو شپېته پوله، یو سعودي ریال دروشت افغانۍ او اته څلوېښت پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ او درې پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو څلور پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار څلور سوه پنځه څلوېښت افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
له خبرونو ور هاخوا ټولګه کې مو هم په زړه پورې مطالب درته راټول کړی دي، خو په سر کې راځو دې ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې.
د امریکا د متحده ایالاتونو واشنگتن اگزامینر خبرونه پرون د سیګار پر تازه راپور تبصره کړې چې لمخې ویل سیوی پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 اگست میاشت کې له کابل د وټولو پر مهال لزان سره شوخوا یو سل او اویا میلیون امریکایي ډالر نه دی وړي. هغه موضوع چې په هغو لمړیو کې ادعا سوی وه د خبرونه په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي، کله چې طالبان کابل ته ننوتل شغلی غنی لومړی میرمن او نور چارواکي چې له جمهوری ریاست څخه په څرخی الوتکو کې روان شول یوازې شاوخوا پنځه لک امریکایي ډالر له ځانونو سره یوړل. دا تر هغه مقدار کمې پیسې دي چې په هغو لومړیو ورځو کې ادعا سوې وه. د واشنگتن اگزامینر د مقالې په یو برخه کې راغلی د تاجکستان لپاره د افغانستان سفیر محمد ظاهر اغبر په هغو لومړی ورځو کې ادعا کړې وه چې شغلی غنی د بیت المال یو سل نشپېته میلیونه ډالر غلا کړي دي، خو اوس د سیګار تازه راپور شي چې د دومره ډیرو نقدو پیسو غلا کول او په الوتکو کې لیږدول ممکن نه و. دغو څرخی الوتکو د 2021 نه د کال د اگست میاشتې پر 15مه الوتنه وکړه، هغه هم دوی اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو د افغان پوځ په وړاندې پراخې جګړې پیل کړې. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د پوځ مورال او هوډ وروسته له هغې کمزورې سو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 میلادي کال په فروری میاشت کې له طالبانو سره د دوحې موافقه لاسلیک کړه او دا یې هم ومنله چې امریکایي ځواکونه به په 14 میاشتو کې دننه له افغانستانه وځي. د سیګار د راپور له مخې وروسته د جو بایډن ادارې هم دغه موافقه تایید کړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د دغه هیواد د یوه لوړ پوړي چارواکي پر سفر لیکنه خپره کړې چې د دې سفر هدف د افغانستان د بشري وضعیت ارزول شول سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو لپاره د مخالف ګوند متبادل وزیر ډیوډ لامی پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د بشري وضعیت په اړه د لومړي لاس معلوماتو ترلاسه کولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلی لامی ویلي دغه سفر یې په افغانستان کې روان بشري بحران ته د نړۍ پام اړولو لپاره کړی، ځکه د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ګارډین په لیکنه په 2021 میلادي کال په افغانستان کې شپږ لکه اته نوي زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو او د هغو کسانو شمیر هم یو میلیون شول سوی چې له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته په هغه کال ستانه سوي وو. د بریتانیا دغه چارواکی له بې ځایه سوي کورونیو سره هم د کتلو پلان لري چې وایي بشري مرستو ته اړ دي. که څه هم د ملګرو ملتونو تر څنګ ګڼو نورو سازمانونو په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه بللی، خو طالبانو ویلي چې د دوی اداره هڅه کوي له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او په افغانستان کې پر اړو کورونیو وویشي.
په کندوز کې د کورنیو مرغانو کاروباریان وایي د زینتي مرغانو په پیر او پلور کې د پاموړ کموالی راغلی، دوی لامل اقتصادي ستونزې یادوي.
په کندوز کې د کورنیو او زینتي مرغانو پلورونکي وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د کورنیو مرغانو پیرودونکي او مینوال کم شوي دي او لامل یې د دوی کاروبار هم پیکر شوی دی. د کورنیو څارویو او د زینتي مرغانو بازار د کندوز ښار لودیځې څنډې کې موقعیت لري او په دې بازار کې لسګونه د کورنیو مرغانو دوکانونه موجود دي. محمد سلیم چې لشل کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو کاروبار کوي دی وایي د سیاسي تحولاتو له امله د مرغانو زیات شمېر شوقیان له کندز څخه وتلي دي او یا هم دغه شوق یې پرېښی دی.
د
مرغانو شوق او ساتنه په ارامه زړه او له پیسو سره کېږي. خو به زما دوکان له ډول ډول کنریانو ډک و او هره اونۍ به مې له 200 زیاتې کنریانې او نور زینتي مرغان خرڅول. خو په دې تیرو اتو میاشتو کې مې 500 کنریان نه دي پلورلي. هر څه په پیسو کېږي ځکه اوس خلک معاش عواید او پیسې نه لري. چې پیسې او عواید نه وي نو خلک شوق څه کوي؟
د مرغانو بازار کې د پاخو مر یو دوکاندار پردل خان وایي له 40 کلونو راهیسې د کورنیو مرغانو د پیرو پلور له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خدای هم د کورنیو مرغانو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
او دا مرغۍ خرڅوي خزلاقي بالفقیتي یا د یګنې کنري سایره ګلسر داسې نه خرڅو نس روشاد زه هغه خطي په روړی د خورو سکو حساب کتاب یې ګرځم. پخوا ډېر خو کار رو اوس روزګار نشته دی. اوس پیله له اوس هم نه کېږي. مکه اوس کېده را خارجي نه به هم راغوښتي دی، ایران نه به هم راغوښتي دی، پاکستان نه به هم غوښتي دی، قسم قسم اوس هم هغه اوس نه کېږي.
خو د کورنیو څارویو او د مرغانو یو شمېر پلورونکي بیا وایي د مرغانو ناقانونه ښکار او قاچاق د ځینو کامیابو مرغانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په دې بازار کې د ګلا جان په نوم 60 کلن دکاندار آزادۍ راډیو ته وویل
موږ دغه مزدوري ته ناست یو. موږ یو 50 روپۍ ګټو خو دغه موږ نصیب نشي. کار خراب دی. یو قسم دوا شي دي ټول مرغۍ داسې دي تباه او برباد کړو. د دې مخنیوی چې طالبانو خو نه آزاده دولت هغه دواړو کې مې ویلې دي ټولې په دواګانې مړې کړې لس موږ ته راځي سل دانې په غلونو کې مري. د دې د مخنیوی وشي.
په کندز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست چارواکي وایي د کډوالو مرغانو په ګډون د مرغانو ښکار ناقانونه دی او ټینګار کوي چې د دې کړنې ترسره کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي پر دې سربیره چې مرغان او وحشي ژوي د طبیعت ښکلا بلل کیږي خو په کور کې د مرغانو روزنه او ساتنه او هر ورځ زینتي مرغانو ته کتل او د هغوی له مینې ډک اوازونه اورېدل د انسان عصبي فشار کموي او د روحي ارامتیا سبب ګرځي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه لچا د کندهار ښار ستاسو سره خبر کوم. زما یو لوی مشکل داری چې موږ ډیر وخت په خپل مسلک یعنی هم په صحت د صحت په بخش کې هم د ژورنالیزم په بخش کې موږ کار کړی. اوس حالا ما د قابلګي په بخش یا د صحت په بخش کار ډیر کړی په کندهار ښار کې چې تقریبا 40 کاله کېږي. اوس چې موږ هر ځای ته مراجعه کوو د کار لپاره هغه نوې فارغ شوې نجونې چې دوی د کار سابقه نه لري او تجربه هم نه لري دوی کار په کارو کې ګمارل کېږي. او څوک چې تجربه لري د واسطه او اسلوب په ذریعه دوی په کارو کې دریږي. او موږ چې بچیان لرو اولادونه راپسې دي مشکلات مو دی دي موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه هیله کوو چې موږ غږ د دې لاسه د امارات حکومت ته ورسوي چې په دې هکله یو غور او یو همکاري زموږ سره وکړي.
جاوید احمد عاصم یم. د میسج تاسو ته د هلمند نه لري څخه پرېږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې تاسو خو کوکنار بند کړه. د کوکنار په مقابل کې نرخونه ورسره پورته سول نو په کار خدا و چې نرخونه کښته راغلي وای. خو اقتصاد د افغانستان ډېر ضعیفه دی بل مقابل شان سره ګرانیږي. نو زما د امارت اسلامي څخه دا خواهش دی چې دا نرخو ارزیابي وکړي چې نرخونه ارزانه شي.
سنه حضرت فروان علیه د کوی صافی ولا سوالی ته حضرت پیغام ریدم دلته په کوی صافی ولا سوالی کې موږ د انټرنیټ د ستونزو سره مخ یو. انټرنیټ هیڅ کار نه کوي. هیله مو ده د مسل چارواکو څخه د ام ټي ان شبکې مخابرات شبکې څخه چې دلته موږ ته 3G ولاګي موږ د انټرنیټ د ستونزو سره مخ یو. کله چې انټرنیټ کارو چې کوونه ته غرو ته خېګو په انټرنیټ کارول تم سم کار نه کوي.
فیصل صاحب علمان سے خبر کو حجی زگی سخر پر دا غری گو باندې گری جنگل خو د خانشین د خو پر گو باندې غنم زی پاکستان تابل کر دا مخنیوی وس دل ته غنم بیخی کایل پد علمن کی خونوم غنم ډیر کر کی خو پد علمن کی غنم دوه نو وس پلان گراند 1500 چا غ د غنم مرکز دی او دل تلا دونه گراند نو په کابل و ایرات په غلیرو منټ کو کی بچ غنم دونه اصلات نه ور کی او دل ته دونه نه کر کی جنال ته بیت سالی خدای دی وک چې دا د دا مخنیوي وسی او دا چې یونه کې ارزان شي خوار او غریب خلک دي د ماشام 100 روپۍ دی پیدا نه لري ناغه پر غنم ورکی ک پر غړو پر بچ خدای دی وک چې مسلمان و درته راځي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. 12:30 بجې شوې. وړاندې درته په خپرونه کې نور بس د اونیزه خپرونه لرو. کوربنه زموږ همکار مرالۍ بشیر ده. هیله ده چې پروګرام ورسره واورئ. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د بشري حقونو مدافع او د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي یو ګام به دا وي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندې شي. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې ادعا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي دي. په کندهار کې د باختر دولتي اژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت د مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا د چهارشنبې په ورځ پر دریو کسانو شرعي حدود عملي شول او هر یو 9 درې ووهل شو. دا لومړی ځل دی چې طالبان په علني ډول په کندهار کې خلک په درو وهي. په کندهار کې هغې میرمن سا ورکړه چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وه. دا 30 میرمن چې حامله وه وړ مشفه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 6 متره ژورې څا ته لوېدلې وه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو دریمه یو ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. افغانستان ټاس ګټلی دی، فیلډینګ یا توپ اچونه کوي. زیمبابوې په خپل بیټینګ سره تر اوسه 24 منډې کړې او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د اورونو شمیر هم 8.3 ته رسېدلی. او په داسې حال کې چې اوکراینیز ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیورو دنیسک ښار کې څنډو ته په شاتم بول شوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي.
شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو تشرح غلاست. ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بستې خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري زموږ همکار قادر جلالوف پر مخ وړي. دا سیمهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذې کولای سي بیل محرمه د حج لپاره ورسي، په افغانستان کې وشمیر شذې وایي چې طالبان به دوی ته بیل محرمه د سفر اجازه ورنکړي. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذې له دې وروسته کولای سي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې د ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړې سي. خو په دا د یادولو وړ ده چې په سعودي عربستان کې شذې موټر چلولای سي او د جواز اخیستلو لپاره اجازه لري چې په چې دوی جواز واخلي او په موټرونو کې په خپل ولاړې سي. خو په افغانستان کې داسې راپورونه سته چې په شاري موټر کې شدې د موټر په مخکینی سیټ کې لکشنستو څخه راګرځول سوي دي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل دي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې شدینه سفیران یې درلود، پارلمان یې درلود او خلکو شدو ته رایې ورکړې وې چې په ولسي جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو و. دا چې افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي کولای سي که پر شاتګ یې کړی دی، له خپلو میلمنو سره به په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ میلمنې نن په نور بس دې خپرونه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د ښځو د حقونو فعال اوژې امیل خبرې کوي. دوی ته به شرغلاست وایو. زموږ لومړی میلمنه اوژې امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژې جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلام، مننه. زما سلامونه تاسو ته درنې خور بدله جان بهرام ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه په ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسئ.
ډیره مننه او ریجانی چې تاسو موږ سره خبرې کوي مننه. په لومړي سر کې که په دې موضوع باندې خبرې وکړو چې تاسو واورېدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې ښځې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي، ستاسو په نظر دغه څومره یو ښه اقدام دی او څومره یو ښه الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو دپاره، نور هیوادونو کې خو دومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا دا د ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکې ستوري پر مخ یوازینی اسلامي هیواد دی چې بالکل د نور اسلامي هیوادونو نه، هغه ځاینه چې اسلام د هغه ځاینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. تو فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکي باید وي، او دا خو زموږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه، هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي، متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخي سړی اندېښمنه شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات دي، هغه برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هره شپه هره ورځ داسې خبرې اورو، هغه تانس خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهېږي، نه ځان پوهوي او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي، به فقط دا ښځه دې داسې کي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند او حیات د یو ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځاینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ تېنه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه معلوش دي، دوی ځان کانه اچوي قصدن دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اتا د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه 10 کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې مونږ یې ودرولو، هغه شپه هم نه وه مازیګر و، ویل کومه د محرم دی. یو وارې دې میرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې نوي نوي فرمانونه د میرمنو پاک لته خپروي، نوي نوي چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کړم، خفه کړم، د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره ته تمام ورځ ستاسو سوچونه داسې دي، نو ته دې بېګا کښېنه او یو فرمان بل صادر کړه چې هره افغان میرمنه باید دوه میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پیس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې دې خندلې خو موږ یې خوشې کړلو. نو داسې حالات دي، تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره ووځو دونه په تکلیف یو دونه تحقیر کېږو، یو استاد یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته یې نه پرېږدي چې اوس هغه سوچ وکړي چې میرمنو ته اوس ځانګړی شوی دی سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یاوې مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د مکتب دی په سره کوتل کې، دا په سو موټره کې سره قمزان ورسي سو کې، یو کور دی په ارزان قیمت کې، دا دی مکتب شوی دی اوس په 40 ستون کې، دا څنګه ځان ورسوي؟ کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت، څه وکړي، دا په خپله د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسوي، دا څومره لوی تکلیف دی. دومره یو بې نظمي ده په معارف کې د میرمنو دپاره، دومره سختي ده چې هیڅ پوښتنه مه کوه. ټول په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولګې نه مرومو، ماش خو درک نه لري، بیا هغه رسمیت چې لاسه ورکړو. موږ څومره ولې اندېښمن یو خپل راتلونکي دپاره، خپل برخلیک دپاره. په داسې یو ماحول کې ژوند کول میرمنې دپاره څومره سخته ده. دوی چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول، او خپل د نارینه و سره اوږه په اوږه یو سه امکانات یې راوړل، هغه یې لاسه ورکړل. نو دا خو په کور کې شوه، نارینه په کور کې دي. ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډېره سخته ده، ډېره ګرانه ده.
مننه اوږې جانې. بله، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوې ده. بهرام صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو واورېدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه پر دې مورید باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې ښځې فعال دي، او پس د سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای سي، خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
ډیر زیاته مننه مخکې له دې چې زه په خپلو خبرو شروع کوم. د تاسو قدرمنې میلمنې ته، د تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، او تاسو ته، د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا چې دا یو ډېر ښه زیری دی، او دا د اسلام د رشد په خاطر، د اسلام د ښه مرسی کېدو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي. اما موینو چې د دنیا عالمان، د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړای نن د افغانستان په حق لدی، ډېرې غټې غټې تصمیمونه چې نیسي، هغه یو تصمیم دا و چې ټول علما مشترکه دغه مسله اوکې کړله، یا یې تایید کړله چې نه باید نجونکۍ د مکتب نه مانی شي، ښځه د کاره مانی شي. او کله چې د نړۍ غټ غټ عالمان، دینی عالمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته، او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دا دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشي، هغه فتواوې نه منل کی. او هو سم چې عربستان سعودي چې واقعا هغه اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی، او هغه هم چې د ټولو مسلمانانو نو کور دی، د عبادت کور دی، او د هیلو کور دی. نن د غوځ د خځو په نصاب باندې فرمانونه صادریږي، او موږ تابع د مسلمانانو، تابع د خدای پاک د کور، تابع د علماو د فتواو، هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نفع وي. اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي. کاشکې په دوبس کې نن د موږ سره د یو کس وای، او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي، او دو ته هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړه چې دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی. نو دا یو ډېر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښایي، او د نظام بې خبره د اسلامي فواید نه خی چې د دې هر څنډه سرکشي کا او کدی به دوه دلیل لري دلته باید یازر وای دی باید خپل دلیلونه ویلای چې د افغانستان خلک په دې لوي نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دی واقعا په نور نړۍ کې شته دي نن ټول نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي نن په افغانستان کې سختۍ دي بیا په تېره بیا په میرمنو باندې هغه هیواد چې د هغو د نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي ځکه ټولې کونډې رندې دي ټولې بې محرم شرعي نه دي ټولې کونډې شوي دي نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وی او هیڅوک یې دا غږ نه اوري زه فکر کوم چې که دو ته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دو ته توجه ونه کړه هر مشکل هر تبایی د فقر نه د بېسوادۍ نه د بدبختۍ نه پورته کیږي تروریزم د کومه ده پیدا کیږي هغه جاهل خلک چې کله مکتبې نه وي ویلی د کینې سرغتي هغه باعث د هر تبایی کېدای شي او یو کس چې په علم باندې بسیا وي هغه درس ویایي سهولت د ژوند ورته ایجاد وي هغه نه غلې ته مخه کا نه ترور ته نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي نو ځکه چې بیا په افغانستان بیا په یو مرکز د تبایی تبدیل نه شي فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه د په اول قدم کې دو ته جدي توجه وکړه دو په خاطر باندې چې درسته ده ټول نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي مثلا ملل متحد نور د ټول تصمیم باید تصمیم ونیسي اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي اسلام نور منفور مرسی نشي د افغانستان د آدرس د دو مسایلو باید جدي مخه ونیول شي او د امارت اسلامي محترمین باید حتی عاجل په دو باندې د غوقه تصمیم ونیسي چې نه د افغانستان خلک ستي په نړۍ کې منفي معرفي شي او نه هم اسلام نو زه په خپله شخصا په دو مسله باندې هیڅ پوه نه شولم او په نورو هیوادونو کې چې میرمنې سیاسي فعالیتونه لري مثلا زه د هیواد نه بهر یم دلته زه وینم د میرمنو اسکلتي ته هیڅ نه و تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کمه ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي نه د سیاست په برخه کې نه د تحصیل په برخه کې نه د صحت په برخه کې ما داسې کوم تعصب ونه لیده طبعا په کورنیو کې مسایل کار ته پورته کیږي وړې وړې خبرې دي چې هغه مونږ نشو دو ته هغه کولی راجي کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده طبعا انسان دی انسان کمی کاستي لري نارینه و کم ځینې خبرې شته دي په میرمنو کم شته دي دا نشو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبر وي موږ هغه وایو چې نه خو نارینه دی او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کی ووایي چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند د نجونو ژوند ډېر د خفګان وړ ژوند دی من چې د دو چې افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي خو به یوې خواته کېږدو اما دا چې یو انجلکی تحصیل که هغه خپل فامیل ته یو ښه پیام دی یوه مور چې باسواده وي ښه اولاد تربیه کولی شي ټولنه ورسه سالمه کیږي او نن چې د ښځې مخنیوی د تحصیله کیږي مثلا که دی حج ته میرمنې پرېنږدي بدون د محرم شرعي نه ما مخکې خبرو کوو چې افغانستان کې نیمایي نه زیاتې میرمنې دي او ټولې کونډې رنډې دي نو پس دی حق دی هیڅ عبادت نه لري دی هیڅ حق دی ژوند نه لري زه فکر کوم چې دا د منطق نه لري خبر ده او دو ته باید ډېره جدي توجه وشي
مننه ډېره اوږی جان تاسو واورېدل چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تیره بیا د ښځو حقونه نقص شوي دي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې داسې څه چې په افغانستان کې نشته چې د چا حقونه نقص شوي وي یا نقص شي د ویلي دي چې د اسلامي امارت د په وینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي دی وایي چې هغوی هڅه کوي چې هغو برخو کې رسیدګي نه ده سوی ورته رسیدګي وسی تاسو د مجاهد صاحب د دې خبر سره څومره موافق یاست چې دوی وایي په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقص شوی
مننه کوم متاسفانه چې دغه وایندویان نه پیګم چې
څنګه د ټولنې کې دی چیرته چې دی په هغه کوټه کې اوسیږي، آیا کړکۍ لري چې بیرون وګوري، دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي؟ دوی دائمان همیشه هغه ورځ نه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت، هغه بهتان، هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي، خلک وایي دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي، نه داسې نه ده، داسې نه ده او داسې شوې نه ده، دا نه منو، دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې د دومره ظلم زور روان دی، خلک تباه شول، برباد شول، بیزته شول، فقر، بدبختی، ناداری، ایس یو د هستی د بقا لورې د هر چا نه بیخي ورک دی. دوی بیا کینی خلکو ته وایي چې خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی، مثلا په حکومت چی چارو کې دوی بیا څومره وایي بیخي زیات، حتی زموږ نه بیخي زیات دی برخه لري، هغه مامورین شته دي. تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي، هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي، باید نوي کسان راشي؟ دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي، نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي، هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي، په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومتي چارو کې د دوی آواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم، یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري، د دوی نه څوک پوښتنه وکړي. دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي، کله په هفته کې یو ځلې راځي، کله ورته مشور کوي، هغه ناچیزه ماشونه به ټول کټ شوي دي، ډېر کم شوي دي، هماغه ته هم خلک اړتیا لري. او بیا دا خوراکه مواد دومره اوچت شوي دي، هر ورځ اسمان ته خیژي، دا بل رقم انسان وژنه ده، دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته، بانکي نظام ړنګ دی، کار نشته، عاید نشته، انسان دی خو مجبور دی، خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري، بې د هغه نه خو مري کنه. اما هغوی هره ورځ چې بازار ته مونږ ځو، یو شی ته وګوره، نن یو قیمت لري، سبا عین اسمان ته پورته شوی، خلک څه وکړي؟ خلک خو نور مري، خلک تباه شول، برباد شول. اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی، زه چې مرم، زما اولاد چې مري، زه مجبور یم یو څوک ووژنم، زه مجبور یم غلا وکړم. دا ټولنه د دې مخه هیڅ څوک بیا نشي نیولی، دا ډېر خطرناک حالت دی. او حکومتونه او دوی دومره دل بالا او دل کلان ناست دي، هغه ته خاطر جمع نه خلکو ته امید ورکوي، نه یو ډاډ ورکوي چې داسې به وکړي یا به داسې وشي، نه وایي چې هره ورځ اولیه مواد، دغه غذایي مواد، دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي، هره ورځ تر بلې فرق کوي، اوس آسمانونو ته کتلي دي. خلک باید څه وکړي دې حالت سره؟ دی چې مقابل دي، څوک یې مسؤلیت اخلي؟ حکومت وایي چې تا مخو ذمواري نه ده کړې، تاسو ته روزي رسان الله پاک دی، نو کوم چې راغلي د دې دپاره نه یې راغلي چې تاسو دپاره کار وګورو، تاسو دپاره ستاسو ستونزو د هوارولو دپاره باید مونږ واوسو، نه. نو په داسې یو ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو، نه یوازې د ښځو حالت خراب دی، بلکې د ماشومانو، د ځوانانو، د نارینهوو، یعنی په لاره کې چې روانې ته به وایي چې یو بیروح کالبوت روان دی، او ډېر نګران دی خپل راتلونکي دپاره، فکر کوي چې خدای او څه به شي، یعنی لاره ولوده نور باندې ورک دی، ډېر بد حالت.
مننه اوژیجانې، زه بیرته تاسو ته راځم. بهرام صاحب، تاسو د اوژیجانې خبرې هم واورېدلې، او زه غواړم چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلي دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دی، او دوی ویلي دي چې د طالبانو د بیا راتګ سره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. او د دغه ادارې یوې مسؤولې، د یوې څانګې مسؤولیه
ویلی دی چې د پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز دې مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند ته لکه تاسو چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبره شو هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دونه هیڅوک هم سترګې نشي پټولی او کناړۍ هم دوته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت به نور هم مخ په خرابېدو ولاړ شي. هغه حکومتونه چې جوړي دو په خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړیو ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغو باندې نور هم قیدات او نور هم مشکلات زیات شي. نو یو وزنۍ لاره د دو مسایلو د مخنیولی چې مخه یې ونیولی شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه شی چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي، یقینا دا یو ډېره دقیقه لاره ده. باید حوال په دو باندې ډېر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستانه نیول کې یا هغه ممالک چې دوی داخل د افغانستان ته د دوی نمایندګان ورځي اول ته جلسې نیسي. مثلا موږ د ډېرو مملکتو شاهدان وو چې وزیر خارجه او بلبل نمایندګان یاد ته ورغلل داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري یوه ښه حکومتداري ولري او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپېژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي ارام اوسا اوسي. په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنګونه هغه شدید ترور رو هغه مسایل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي څوک به نه پرې خبري. اما دقیقه خبره م دا ده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیوي، نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دو مشرانو باندې بندیز ولګوي، د ملاقاتونه یې ورکم کا یا تا خود ته واخلي چې دوی باید دو مسلې ته تغییر ورکا او نه باید د دوی نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپل د افغانستان شي. یقینا زه د دو مسلې طرفدار یم که چیرې د نه حاضري د وضعیت ته تغییر نه ورکوي باید د په سفرونو باندې بندیز ولګول شي، ځکه دلته خو خدم بشر ده، دلته خو خدم انسان ده، دلته خو ما وم چې غټه قرباني دلته میرمن او ماشومان ورکړي. هغه میرمن چې کونډه ده تلوش ماشوم شپږ ماشوم سیدي، نو دلته غټه قرباني بیا په جنګ کې ښځه قرباني شوه، ماشومان قرباني شول. هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې بیا هغه دې میرمنې او ماشومان در بدره دي. تاسو وینئ چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله، ټول ووتل، ماجر شول، هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کوي. نو خو د افغانستان خو د افغانانو ګډ کور دی، باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هېوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو، ځکه موږ خپل هېواد لرو، باید خپل هېواد آباد کړو. او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوس د حکومت پرست کې د هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دوی ناکامه دوره وه، توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځ نه د دوی په مقابل کې جنګونه وو، د دوی په مقابل کې منفي حرکتونه وو. یعنی دوی قتل چپ رسمیت نه پېژندل، ولې چې یوه مرحله راغلله چې کله د سولې پروسه شروع شوله طالب په یوه حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل یوه سیاسي سیمه تره ډاله شوله، نو په دوه خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید هیڅ کا د هیڅ په خاطر باید ټول وګړي ته اکنر دي که خد د غي حقوق تر رسیدګي وکړه. افغانستان په دوه شکل نه آبادی، انوس هم د سیاچال په طرف رواني او هلته بیا نورم بدبختي زیږیدل کی. هغه افغانستان چې سرحدونه یواز دي، هغه افغانستان چې سل مشکل لري، انته ډیر آسانه تروریستي ګروپونه نارښت کړلای شي، ډیر آسانه هلته منفی ډلې پیدا کېدلای شي او نړۍ ته تهدید کېدلای شي.
ډیر مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې، او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډیر مننه چې تاسو لمر سره په نور بس دې خبرونه کې نن ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.